د وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبری خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی په اسرائیل باندې د ایران د میزایلو د حمله نه پاس عکس العملونه بنیامین نتنیاهو وایي ایران لوی خطا کړی او قیمت به ورکوي. بل اړخ ته په لبنان کې د اسرائیل ځمکنۍ او هوایي حمله روانې دي. د بیروت نه به تازه حال تاسو وړاندې کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پولیسو په خیبر کې د دوی د جرګې په میدان بیا حمله کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیس تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیکس په نوم یوه غیر دولتي اداره وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې پاکستان کې ترهګري واقعات نسبتا کم وو، خو په دې کې هم تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا صوبې کې شوې دي. وجوهات یې څه دي؟ او د تورخم په لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي ګاډو تګ راتګ له سره پیل شوی، مګر د مشکلاتو سره. دا مشکلات څه دي؟ په تفصیلي ریپورت کې به یې تاسو سره شریک کړو. نو ریپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلې. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی تاسو کوربه يم. دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هنیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچه ده. په مخکې د دې ساعت اهم ریپورټونه ده. په منځني ختیځ کې روسي حالاتو په نړیواله کچه اندېښنې را پیدا کړې دي. په اسرائیل باندې د ایران د پرونی حملې نه وروسته بنیامین نتنیاهو ګواښ کړی چې ایران لوی خطا کړي او خپل د دې کار نتیجه به وګوري. د ایران او اسرائیل ترمنځ د تازه کړکې چې دا حال به وروسته وړاندې کړو، خو اول راځو د لبنان حالاتو ته. اسرائیل په لبنان کې د ایران د حمایت لاندې حزب الله ډلې په مورچو د ځمکې او هوا د لارې حملې پیل کړې او تازه یې په بیروت کې هم نورې بمباري دي. دا په بیروت کې وضعیت څنګه دی؟ د وی وی د ترکیه سویس خبرالی هدیه لوی نه او روچه اوس مسره د سکدلاری د لبنان له پایتخت نه په پروګرام کې د هغې سره په انګریزي خبرې وکوم او له تاسو ته به بیا وروسته په پښتو ژباړه هم وړاندې کړم. Good evening, Hadia, and thank you for joining us on Diva TV show. First of all, tell us about the recent strikes in southern Beirut. Whom or what places are targeted?
Actually, Israel is striking to the south of Beirut, which is name is Dahiya, and it's under control of Hezbollah.
And is there any other details about the recent attacks?
Yes, sure. In these areas, there are more than 1 million people are living, and actually, Israel says Israel is striking to the buildings which Hezbollah commanders are living in, or having meeting with other very important characters or names of the Hezbollah. But on the other side, Hezbollah says the buildings which were target of Israel are residential areas, so most of the dead people are civilians. And Hezbollah also blames Israel because of that strikes.
Thank you. د هدنی د میو پختل شه د بیروت په جنوب کې د تازه بمباری او حال را سره شریک کړي چې کوم ځایونه او یا څوک په نخه کړی شي وو. هغه وویل چې اسرائیل د بیروت دحیه سیمه چې د حزب الله په کنټرول کې ده او د بیروت په جنوب کې ده هغه باندې بمباری تازه کړی دي، او داسې ویل کیږي چې هلته ځینې بلډینګونه په نخه شوي دي، لوی ودانۍ نخه شوي دي. او اسرائیل ویل دي چې په دغو ځایو کې چې دوی بریدونه کړي دي هغه ځایونه وو چې د حزب الله مشران او په کې میټینګونه کول یا لیدر یې آلته پات کېدل. خو د بلې خوانه حزب الله ډلې ویلې چې دا رهایشي بلډینګونه وو، آلته خلک وسیدل او غنی عوام آلته وژل شوی دي. دا د حزب الله دعوا ده او هغه د اسرائیل دعوا ده. دا چې نور په لبنان کې څه پیښیږي بیا به هم د هدیه نه وورو. هدیه، کم بک ټو یو. مای سیکنډ کوېشن از ریلیټډ ټو دی سټرایکس Iran conducted against Israel yesterday. What have been the reactions in Beirut to these strikes? Is there any sense of fear of an all-scale war in the region or not?
Also, there is fear and there is joy In Beirut now, I am living now staying a region which is under control of Lebanese army, and more than half million people, Lebanese people, who fled from the south and from the Dahiye, and these areas are under control of Hezbollah. So in the city center of Beirut, there are hundreds of thousands of Hezbollah supporters also. And yesterday, at the beginning of the air strikes of Iran to Israel, I could hear the joy and the cheering of up of people from the streets. Some people were very happy, and even at the beginning of the strikes, I could hear some gun voices. You know, some people were celebrating that attack of Iran to Israel. But at the same time, on the other hand, the fear is growing hour by hour in Lebanon, because everyone thinks that tension between Israel and Hezbollah is the result of the tension between Israel and Iran. So if the escalation rising between Iran and Israel, also that will affect Lebanon directly, because Lebanon and Israel has a common border. And this border is became a kind of clash or war zone since last year, last October. So because of that, everyone thinks that if that escalation rises up, also, if a war begins between Israel and Iran, also that will affect directly Lebanon. So that scares people in Lebanon more in these days.
Thank you so much. I will translate your answer to our viewers. The Hadin az ma dwayama pukhtana da wa che pa Israel bande de Iran da parunai hamle pa ara Beirut ki che wel ki ya da Lebanon khalko ki da fikrmande shta che hasina da jagre laman pra khashi hegi ratawil che ham da khoshale yo ehsas da gurial ta ham da wiri aghi wil che awal kho Beirut ni million kasan da Lebanon da junub na aw da dahiye de simina alta tlili di بزایشوی دی ده جگری دی ویرینه او بیای رتو ویلی چه پرون کل چه ایران پا اسرائیل بنده حمله وکرن و پا پیل که ده حمله پسرکونو بنده چه ده گنش میر ده هزبالله پلویان و اوغو خوشحالی کولی او پا اول که خودوی ده خوشحالی پا خاطر او ای دزی هم کولی خوب بلی خواتا دمده و خوشحالی سره سره وی ساعت پا ساعت پا لبنان که ویره هم زیادیگی ده چیشنه ده جگری ده پیل نه وی تنشن یا آغا کرکیچ چه ده ایران او ده اسرائیل ترمینز دی ده اثر مستقیمن ده اسرائیل او ده لبنان ترمینز پا کرکیچ بنده راتلیشی اتمن اثر غرزوی او ده اثر حدیش خورو تا اشاره وکرد چه ده اسرائیل او ده لبنان ترمینز د تیر اکتوبر میاشت نه چه شخری روانی دی پسر حد بنده ده کدیشی چه نوری هم پراخشی او که چر تا ده ایران سر ده اسرائیل جنگ پیل شی یو لوی جنگ نو ده لبنان خلق با هم خامخات دینا غیزمن چی او پدی بنده ده لبنان خلق دیر اندیخمن دی Thank you so much Hedia for your time take care Thank you بیا هم په خیر راغلی ایران پرون د نهی یا سه شنبه په ماخوستن په اسرائیل باندې د لسهاو میزایلو حمله وکړه چې اکثره دغه میزایلی چې وي د اسرائیل لخوا په هوا کې په نښه کړی شوې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اسرائیل حمله د ایران لویه خطا بللې او ویلي دي چې ایران به د خپل ګام قیمت ادا کړي امریکا هم پر اسرائیل د ایران بریدونه غندلی دی د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلی چې د خپل جایز او حقونو په بنیاد او د ایران او سیمه د سولې او امنیت لپاره د اسرائیلی رژیم تیریو ته غوڅ جواب ورکړی دی نور تفصیل د وی او ای د خبريال لندا گرینستاین پر ریپورت کې عابد حسین تاسو وړاندې کوي
د اسرائیل د میزایل زد سیستم د نهه سه‌شنبه په ورځ د ایران لخوا وشتل شوی زیاتره میزایل راغورځولي او په دغه کې د کوم مرګ ژوبلې رپورت نشته ایران ویلي چې دا حمله د دوو پراکسي وسلوالو ډلو د مشرانو د وژنو د غچ اخیستو د پاره کړې ده اسرائیل تیره اونۍ د حزب الله مشر حسن نصر الله ووژلو او د حماس مشر اسماعیل هانیه تیره میاشت وژل شوی وو. اسرائیل دغه وژنې مسؤلیت منلی نه دی. د اسرائیل د پوز بیان ډینیل هاګاری ویلی چې په لبنان کې د حزب الله وسلواله ډله په نخښه کولو د پاره ځمکني عملیات یې محدود دي.
Our soldiers entered Hezbollah.
زمون پوزیان د حزب الله د ځمکې لاندې جوړ نظام ته ننوتل او د حزب الله د وسلو پټې زیرمې معلومې کړې او دغه وسلې ویجاړې کړې چې په دغه وسلو کې د ایران جوړې پرمختللې وسلې هم شامل دي. په مجموعي توګه د اسرائیل د دفاعي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د 200 نه زیات د ترهګرۍ ځایونه معلوم او ختم کړي. دا اوس هم نور ډېر څه کول دي.
حزب الله په جواب کې د اسرائیل په شمالي او منځني سیمو راکټونه وشتلي. اسرائیلي ځواکونو د لبنان د جنوبي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د خپل ځان د خوندیتوب د پاره خپل کورونه پرېږدي.
is not with the people of Lebanon.
زمون جګړه د لبنان د خلکو سره نه ده، د حزب الله سره ده. دا د نړیوالې ټولنې ته یو سرګند پیغام دی.
اسرائیلی سیډونکو وای اسرائیل پته رسوونه کې د ایران پراکسی ډلې ته لوی گزارونه ورکړی دي چې پکې د حزب الله مشر حسن نصر الله او سو نورو لوی غړو وژل هم شامل دي.
The amount of operational accomplishments that Israel has fortunately been able to
اسرائیل چې په خوشکسمتۍ سره سمره بریاوی په دغه عملیاتو کې ترلاسه کړې ډېر زیاتې دي او زما په خیال نه یوازې د هغه ورتیاوی بلکې هغه سنجیدګي هم معلومیږي چې اسرائیل د لبنان لپاره لري. یقینا دا د ایران او د نورو ډیرو د لپاره گزار او د حیرانتیا خبره ده.
خو نور بیا خبرداري ورکوي چې حزب الله اوس هم مضبوط دښمن دی.
I would say that the biggest focus for me as a person looking at this
زبده یو هغه تن پتوګه چې دیتا د بهر نګور موای تر ټولو لوی مسله د بسلو ده، نه یوازې وسلې بلکې هغه صلاحیت چې حزب الله د اسرائیل شمالي پولی ته چیرمل لري یو لوی ستونزه ده.
اسرائیل وای په لبنان کې د اوګدې مودې د پاره د پاتې کېدو اراده نه لري. اسرائیلی چرواکی وای دوی یوازې د اغه دریش پیتو زرو اسرائیلانو د پاره یو لار غواړي چې نږدې یو کال مخکې خپل کورونا په پرېخودو مجبور شول. د وی او ای خبريالې لینډا ګرینسټین د پاره عابد حسین واشنگټن ڈی سی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل نن بیړنۍ غونډه کړې چې په اسرائیل باندې د ایران د وروستي راکټي برید په باب بحث وکړي. که څه هم په اسرائیل د ایران د دې برید له امله هیڅوک هم نه دی وژل شوی، مګر اسرائیل باندې د شاوخوا 200 میزایلو وشتل د دوو ملکونو ترمنځ جګړې امکان زیات کړی دی. زما همکار نصر الله خان همدا اوس د امریکا د کانګرس مخینه را سره پروګرام کې دی چې نور تفصیل وړاندې کوي. نصر الله خان په خیر راغلی. ستړی مشه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غونډه د چاله خوار بلل شوې او روسي جزئیات څه دي کوم سره شریک
د اسرائیل او د فرانس لخوا خواص شو پرون چې کله براکټي د مزایل ورو وشتل شول په اسرائیل باندې د ایران لخوا نو دوی د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې وه او په دغه چې کومه د امنیت شورا بیړنۍ غونډه ده نو هغه پیل شوې ده سهار 10 بجې د نیویارک په وخت باندې. دلته په هغه کې ویناګانې هم پیل شوې دي. اسرائیل دا غوښتنه کړې ده چې سپایي پاسداران انقلاب چې کوم د ځواک ته د ایران په هغې د پابندیانې ولګول شي. د ایران چې کوم سفیر دی نو هغې دا وینا کړې ده که چېرته دوی دا کوشش کوي یا بریدونه کوي په اسرائیل په ایران باندې نو دوی به ورته کلک جواب وایي. په دې کې د امریکا چې کوم سفیر دی هغې هم خبرې کړي دي، فرانس هم خبرې کړي دي او په دې کې د روس هم خبرې کړي دي او دا غونډه چې کومه دنده روانه وه د حسن نصر الله د وجل کېدو وروسته ایران هم غوښتلی وه چې د ملي امنیت دغه بیړنۍ غونډه دی راوغوښتل شي. دا غونډه روانه ده او په دې اړه باندې چې وروسته کوم پرمختګونه کېږي نو هغه بیا د ډیوای کتونکو اوریدونکو سره شریک کوو.
ډېر ښه. ایران او اسرائیل یو بل ته د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي. په دې کې د غربي ملکونو په خصوص د واشنگټن دریځ څه دی که موږ سره شریک؟
او بالکل تازه په تازه باندې دا چې کله صدر بایدن جاس ته ختلو اوس هغه ځای ته چې کوم ځای کې هیلن طوفان راغله دی دغه ځای کې کتنې لته نو خبره وکړله چې د اسرائیل حمله کوي په ایران باندې، د ایران په نیوکلیر سایټس باندې امریکای سپورټ نه کوي، امریکای ملاتړ نه کوي په دې ځای باندې. ایران ویل څنګه چې په ایران برید کړی دی نو پدې کې دا ډېر کلک خبرګون راغلی دی. خو د اسرائیل چې کوم سفیر دی نو هغه وایي چې موږ به جواب ورکو په ملګرو ملتونو کې دا خبر راغی په امنیت شورا کې کړی دا خدا به د بشري چې کوم قانون دی نړیوال کوم قانون دی دا غي لاندې وي دا سه بنوي لکه څنګه چې ایران کړی دی. خو دوی وایي چې موږ خامخا جواب ورکو. ایران ورته دا وایي چې چرته تاسو د دې خپل کړونو نه په قلار نه شوې او د دې بیا تاسو مخ کې رالې ریټلیشن مو کو د دې بیا جواب د دین هم نور سخت وي.
د نورو نړیوالو طاقتونو لکه چین او روس د ریزونه چې دي څه تازه بیانونه ورکړي دي د ایران او اسرائیل په حواله سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې درې قسمه بیان مخه تراغی. امریکا یو وغندل دا خبره بیا د پابندیانو د پاسته صفای پاستران انقلاب باندې د پابندیان غوښتنه هم وکړه. بل طرف ته فرانس دا خبره وکړه چې کوم د ډی اسکیلیټ کول پکار دي دا وار د کوم نتیج حالات رسیدل لخ کتر اوستل پکار دي. دا جنگ د خوریدو حالات چې کوم دي نو هغه ډیر زیات شوی دی او د دې قیمت ایواز به بیا د هیوادونو د منځني ختیځ نه ور کوي. خو بل طرف ته بیا روس تا خبره کوي چې یو طرف ته په یمن کې بریدونه په لبنان کې بریدونه په غزا کې چې روان دي په شام کې او د دین روسته کبیا ایران دوه میاشتې پورې صبر کوي او دا بریټ کین او دا ریسوک نه وي چې دا په هوا کې شوې دي د دین مخ کې ډیر څه تیر شوې دي. نو د هغې دریس چې کومونو هغه کڅه هم د ایران ملاتړ نه کړي خو هغه دومره په خاره باندې هم دانه دی ویلي چې مخ کې سره روان دي نو په کار چې نړۍ په دې ته هم وګوري د دې په دې باندې خبري وکي. نو دا درې دریزونه چې کوم دي د مخ ته راغلي دي خو امریکا بایدن خبر اخره کړی دا چې د اسرائیل په جګړه کې به د دیم لاټړ نه کوي کدی په ایران باندې حمله کوي خو د دې دفاع ته ولړ دي.
ډیر زیات هم نه ناصر الله خان اورو سلامات اوسې. په اسرائیل باندې د ایران د روسي میزایلی برید وروسته په منځني ختیځ کې تاوتریخواله زیات شوې ده. چېډونکو وایي چې په خطه کې جنگ پراخ کیږي او دوام پیدا کوي نو دې سره به د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومند د نور تفصیل سره.
چېډونکو وایي پاکستان د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده پوله لري. دغه سی پوله افغانستان سره هم لرله خو چې کله افغانستان ته د نیټو ځواکونه رالل نو د پاکستان نه په ګنشمیر کې وسلوال د جهاد په نوم د نیټو ځواکونو په ضد جنگېدل. سیلونکو وایي همدغه سي کده ایران او اسرائیل جګړه وګدیږي نو هم هغه صورت حال مخې ته راتلی شي.
یو تاریخي تسلسل د دې خبرې هم شته چې پاکستان یا افغانستان د دې علاقې خلک زی نورو علاقو کې د جهاد په نوم باندې په کمپاینونو کې سي اخلي. اوس دا به قتل غواړي مخکې خو چې کوم جنگونه شوي دي هغه په کلونو باندې پراته جنگونه چې کوم شوي دي پای کې بیا د خلکو بیلابیل سیاسي مفادات او کداسي شوي چې داسې ګروپونه اکټیو شوي دي پای کې هغه پولیټیکل اکانومي اف د وار چې ستو هم پکې انوال شوي دا او خلکو له سنا سوالي سره لالچ یا سور کړی شوي او خلک وټل شوي دي. د خبرې امکان شته چې دا پکې وشي.
سیلونکو وایي ایران شیا مسلک لرونکي هیواد دی او دغه مسلک خلکو آبادی په پاکستان کې هم نږدې 15% ده. د نوړاندې د حماس د حزب الله او پاسداران ایران انقلاب مشرانو د وجنې پر ضد په پاکستان کې په لوی کچا احتجاجونه شوي او غیبانه جنازې شوي وي. څلونکو وایي پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې او عقیده لرونکي خلک په موجوده حال کې د ایران په لوی توپ پخکاره کولای شي. خو دلته دیوبند مکتبې فکر لرونکي او شیعه مسلک لرونکي د داعش لخوا وخت په وخت منخه شوي دي او د سر د پاکستان د ننه د امنیت یو نوې چیلنج مخې ته راتلی شي.
یو لوی قسم کې موومنت چې د پاکستان نشي هغه شروع شو نو زما په خیال دا د ملک چې د ډیر لوی انسټیبیلټی طرف ته بچ دی لاړ شي او کپلډ وی چې کوم دلته طرحه غره یو دور دی چونکې د ایران خلاف چې د سمرم اٹیک چې هغه په پاکستان کې دننه چې شوی دی نو هغه زیات تر چې د داعش خراسان غوند کې ډلو طرف ته چې هغه منسوب شوی دی نو دا یو بل قسم کې انټرنل کانفلیکټ طرف ته هم چې هغه اشاره کیا.
سیلونکو وایي پاکستان کې غیر ریاستي ډلو په ګاونډي او نورو مسلمانانو هیوادونو کې د جهاد په نوم جنگونو کې برخه اخیستې ده. په هغه کې اکثر له پاکستان ته واپس شوي او دلته د یو مستقل خطرې په توګه شتون لري. پاکستان چارواکو په ملک کې د ازم استحکام په نوم عملیات پیل کړي او وایي د هیواد نه به د ترهګرۍ نوغې وباسي. خو سیلونکو وایي د ملک نه سخت دریځي ختمول به وخت وغواړي. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا پخور.
څو ورځې پس د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې د حماس ډلې د ناڅاپي بریدونو یو کال پوره کیږي. په دې حال کې یورپي ملکونو د اسرائیل نه دا غوښتنې زیاتې کړي چې په غزه کې د حماس پر ضد روان جنگ ودروي، کوم جنگ چې پکې د عامو خلکو په وژنه په سیمه کې ویره او تره خوره ده. د لندن نه د وی او ای خبريال هنري ریجول یو رپورت آماده کړی چې زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
تیر کال په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس په بریدونو کې 200 اسرائیلیان وژل شوو چې په خبرګون کې د اسرائیل یورپی ملګری ملکونو د اسرائیل سره مرستو ته دوام ورکړو. د هغه وخت د برتانی وزیر اعظم ریشی سونک ویل
اوس د سپینو خبرو وخت دی او زه په ډاګه وایم حماس او دغه ملتړي د دې خونړۍ ترهګرۍ ذمہوار دي.
د حماس د بریدونو په خبرګون کې اسرائیل په غزا کې د دغه ډلې په مرکزونو بمباری او ځمکني بریدونه وکړل چې پکې د کال 2023 تر اخره د حماس د بل قیلان د صحت وزارت تر مخه 2000 فلسطینیان وژل شوی. د اسرائیل لخوا په دغه بمباری کې د عامو خلکو په مرګ جوګلا نړیواله اندېښنې زیاتې شوې.
غربي ملکونو د پاره دا ډیره ګرانه و چې د اسرائیل نیخ په نیخ ملاتړ نه لاس واخلي.
غزا سیمې تر امدادي توکو په نرسېدو هم نړۍ اندېښمنه شوې و. جنوبي افریقا په هیګ کې د جرمونو په نړیوال عدالت کې د اسرائیل په ضد د فلسطینیانو د قتل عام په سر مقدمه وکړه چې ورسره سپین، آیرلند او بلجیم هم ودرېدل. خو اسرائیل بیا بیا وایي دوی د نړیوالو قوانینو سره سم فوځي عملیات ترسره کړي. تر اوسه د ډزبندۍ د پاره شوې هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ دي.
یورپی ملکونه هم په اسرائیل هاغه اثر نه لري کوم چې د امریکا دی. هغه صرف سفارتي بیانونه ورکول شي او یا د سفارتي هلو زلو مرسته کول شي، خو که د نتنیاهو په حکومت دباو و نه چول شي نو هیڅ بدلون نشي راتللی.
د جولای په میاشت کې برتانیې د جنگي جرمونو په سر د نړیوال عدالت لخوا د نتنیاهو د نیولو په ضد خپله منسوبه ختم کړه او د ستمبر په میاشت کې په اسرائیل د وستو د خرڅونو ځنډولو اعلان هم وکړو.
اسرائیل چې څه کوي، برتانیې د هغې په غبرګون کې د اسرائیل په ضد ډېر ګامونه پورته کړي چې اسرائیل ته زیان رسولی. زه څو ورځې وړاندې هلته وم او ما د ډېرو خلکو نه واورېدل که دا د امنیت او نړیوال ملاتړ ترمنځ مقابله وي نو موږ به امنیت غوره کوو. په دې کې هیڅ مقابله نشته.
جرمنی په امریکا پسې په دویم نمبر اسرائیل ته د وسلو ورکوونکي لوی هیواد دی، خو جرمنی هم اسرائیل ته د ځینې وسلې ورکول ځنډولې دي
ځکه چې جرمنی هم نه غواړي چې په ضد یې قانوني ګامونه واغستل شي.
په لبنان کې د ایران پلاوه حزب الله او په یمن کې د حوثی اغیانو لخوا د میزایلي بریدونو په غبرګون کې اسرائیل خپل پوځي عملیات د غوسی متغزبلي. یورپي ملکونو د 8 اکتوبر د بریټ په غبرګون کې د اسرائیل سره په ډاګه د ملاتړ اعلان کړی وو، خو یو کال د خونړی جنگ وروسته د غټول ملکونو په اسرائیل غږ کوي چې دغه جنگ د زر تر زره ودروي. د وی او ای هنری ریجول د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
یا هم بخیر اغلی دا وی وی ډیو ده او اوس هم د امریکا حالات. د امریکې صدارتي ټاکنو ته د صدارت لپاره د ډیموکریټ ګوند امیدوارې کاملا هاریس او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ترامپ له صدارتي مباحثې وروسته د دوی دواړو مرستیالانو ټیم والز او جی ډی وینس د واشنگتن په وخت بیګه مخصوصاً خپلې لمړۍ صدارتي مباحثه وکړه او دواړو خپل پالیسي بیان کړی. دا چې په دې مباحثه کې مهم ټکي څه وو زموږ همکار مارباب محمود علي په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې بیان کړی چې یو ځل بیا تاسو په امر ته راګرځو.
مننه کو پښتنه هم دالرو چې د دوه صدرانو ترمنځ مباحثه شوه، اوس د نائب صدارت لپاره چې کوم کسان داغي سره ولاړ دي داغي په منځ کې هم بیګا مناظره وه، خو په دغه حالاتو کې دغه مناظره کېدل چې ایران په اسرائیل باندې بریدونه کړیو، نو آیا د منځنی ختیځ په اړه باندې یا دغه چې کوم شخړه روانه ده، کوم جګړه روانه ده، په دې اړه په کې څه یو بل باندې خبرې وکړي، ټکونه کړي دي، یا یو ښکاره څه خبرې مخه ته راغلي دي؟
نسولا خان، د امریکې په انتخاباتو کې او په خاصو کې صدارتي انتخاباتو کې کورنۍ چارې چې وي هغه ډېرې زیاتې مهمې وي. هغې طرف ته راځو، تاسو د اسرائیل باندې د ایران لخوا چې کوم میزایل گزار شوی وي داغې پوښتنه مو وکړه. نو کله چې د دوی ډیبیټ یا مباحثه روانه وه چې کوم د سی بی ایس لخوا را جوړه شوې وه، په دغه مباحثه کې دا خبرې وشوې د ټیم والز چې کوم د ډیموکریټ مرستیال صدارتي کاندید دی، د کاملا هیریس سره چې کوم صدارتي کاندید ده د هغې سره ولاړ دی مرستیال صدارتي کاندید دی، هغوی دا خبره وکړه چې ډونلډ ټرمپ وو چې نړۍ یورپي هیوادونه 5+1 چې ورته به ویل کېدل هغه یو لاسنامه کړې و د ایران د جوهري پروګرام په اړه. نو د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم د هغه مرستیال صدر دی جی ډی وینس د هغه ور سره ولاړو، هغه ته وویل چې تاسو صدر وو چې ته چا سره ولاړې مرستیال، نو هغه د هغه لاسنامه نه هغه اګریمنت نه د هغه ډلې نه راوویسته امریکا او ایران یې پریښودلو. بیا دلته چې هغه خپل دفاع وکړه چې اسرائیل سره به مونږ کلک ولاړ یو، اسرائیل سره به مرستې کوو او غواړي چې شخړه کلار شي، او دا اسرائیل لپاره څنګه جی ډی وینس چې کوم د ریپبلیکن مرستیال صدارتي کاندید دی هغه هم دا خبره وکړه چې اسرائیل ته به دا فیصله کول وي چې دا جنگ نور مخکې څنګه ځي، دا فیصله به اسرائیل ته کول وي چې کوم د دې په ګټه باندې دی. هغوی دغه اعتراض وکړ چې د کوم لاسنامه د ایران سره شوی وه، یورپي هیوادونه او امریکا په دې کې شامل وه، نو هغې په وخت کې اسرائیل د ایران سره شوی وه، ایران په دغه موده کې ځان ته وسله اغستله، دا بیلستیک میزایل او نور میزایل چې په اسرائیل باندې گزاري، نو دا هم د دې وجنه چې هغه سره اګریمنت شو او هغه ته اجازه ورکړه او هغه د ډیموکرات په وخت کې ورکړې شو. وو دې په دغه اسرائیل سره ملګرتیا دواړو د دې ملګری وو چې اسرائیل دفاع وکړي.
ٹھیک، څنګه تاسو ویل چې دا دوانو خکارا خبر هم وکړل د اسرائیل د مندني خطیز کې په باندې وو کې هم شوې دي، خو په کورنوي مسلو باندې څنګه چې پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر وسنۍ چې کوم صدر د کمل هرس په باندې وو کې کولې، خو کورنوي مسلو ته توجه زیاته وه. آیا د نائب صدران چې کوم دی یا د نائب صدرت لپاره چې کوم کاندیدیت دی امیدواران دي هم دی په دن کور کې چې کوم امریکا کې چې کوم مسلې دی پاغه باندې توجه زیاته وه؟
بالکل، همدلته کې امریکا کې یو د درې مهم ستونزې چې کوم په دا وخت په صدارتي انتخابات یا کمپینونو کې د دې ترمنځ به خبرې کیږي، د دې ترمنځ اختلافات دي، هغه یو ابورشن دی د حمل ځای کولو ستونزې چې کوم په امریکا کې دا باغې کې دا دواړه سیاسي ګوندونه جوړ اختلافات لري. د دې سره سره امیګریشن کوم خلک چې امریکا ته مهاجرت کوي او په خاص توګه د مکسیکو د امریکا د جنوبي پولې نه چې کوم امریکا ته داخليږي دغه یو غټه ستونزه ده. دغه سي هلت مسله دي، د اقتصاد مسله دي، نور مسله هم دي، خو د دوه موضوعات باندې به خبرو کړم چې په هغه کې د مرستیال کاملا هیریس سره مرستیال صدارتي کاندید دی ټیم والز هغه دا خبره وکړه چې دوی یو بای پارټیزن د دواړو ګوندونو په شریکه باندې یو بل باندې کار کوي، او په هغه کې د دغه ځایونو د کالیفورنیا د گورنر خبره وکړه چې هغه پکې سفتریزه دی خو هغه هم په دې کې شامل شوی دی، او دوی په خبرې اترې کوي چې د دوی دا فیصله به کانګرس کوي، کانګرس د لارې به دا قانون سازي کیږي او د دې لپاره دوی یو کوتلې پلان لري. په دې کې غوی اعتراض وکړ چې په پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ خو خبره کوله خو عملی ګامونه یې هیڅ نه پورته کړی، هغوی چې کومه خبره کوله او دې وخت کې چې کومه د هیټي والا په خبره کېدله چې هغوی راځي د سپرینګفیلډ یو علاقه ده، یو خار دی چې په هغه کې دوی د خلکو پیشوګان او سپی خوري چې کوم خلکو ساتلی دي، هغه باندې پښتنه ټیم والز دا خبره وکړه چې تاسو داسې وایي، نو جی ډی وینس چې کوم د ریپبلیکن ګوند مرستیال صدارتي کاندید دی هغه وایي چې زما توجه امریکایانو ته زه دا هغوی نمائنده کوم، امریکایانو تحفظ ته به اولیت ورکوم. بیا د ابورشن په حواله یاد حمد ځای کولو په حکله چې دا وخت ریپبلیکن ګوند خپله د فشار سره مخامخ دی، نو په دې باندې د جی ډی وینس ویناوا چې دا ریاستونو سره اختیار دی او بیا دغه ریاستونو فیصله کولی شي. تیم واز ورته وویل چې د یو سټیټ چې کوم ځای کې اجازه ورکړې شوې وي حمد ځای کولو د او پاغې کې چې کوم د صحي بیمه ده پاغې کې دې ته دا رعایت ورکړې شوې وي چې هغه د لاندې دا حمل ځای کولی شي، نو هغه وویل چې د یو ځای کې کوم ځای کې اجازه وي مثالونه سره ورکړه که دا ځای کې دا اجازه ورکړې شوې وي نو ښځې ژوند به بچ شو. په دې باندې اختلافات بحث دوران کې هم پاتې شو. یو بل خبره چې صحت په اړه باندې پاغه باندې هم اختلافات پر مینس کې وو، نو دغه کورنی مسائل وو چې پاغه باندې اختلاف کول، او د 2000 د صدارتي انتخابات وروسته چې کوم اختلافات را مخته شوی وو په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ سره د نیوکو سره مخامخ شوی وو، مقدمه هم پیښور شوی وو. نو د دینه چې کله والز پښتنو کړ د ډیموکرات مرستیال صدر هغه چې نه پښتنو کړ کاندید چې نه پښتنو کړ، نو وینس ورته وایي چې زه شاته نه ګورم زه مخکې خپل نظر ساتم مخکې به انتخابات باندې به خبرې اترې کوم. نو کورنی اختلافات چې کوم وو کورنی چارو باندې هغه اختلافات خپل ځای باندې وو، خو وینس چې کوم د ریپبلیکن صدارتي کاندید دی هغه د ټرمپ په مقابله کې بیا هغه نه یو پریکړه به نه کوله، یو داسې تیز ځواب به نه ورکوله، لږه نرمي په خپل خبرو کې ساتله.
ډېر زیاته مننه کور بابو دل صاحب دوه وخره کولو معلومات شریک کولو جهان مننه.
شمالي وزیرستان چې د پاکستان په قبیلې سیمو کې د خپل تاریخي او ستراتیژیک وړتیا له امله ځانګړی ارزښت لري، یو ځل بیا د ناامنۍ او احتجاجي حالات سره مخامخ دي. د اوتمنځو جرګې احتجاج جاری دی او بل اړخته په سیمه کې د ناکراریو تازه خبرونه هم مرکې شوې دي. جزئیات عدنان بیټنی په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې وړاندې کړي چې یو ځل بیا تاسو په مرته راګرځو.
نکوه د وخرا کول ولې پښتنه هم د کوچې په شمالي وزیرستان کې د احتجاج دغه احتجاج روان او ختم شوه دی. په دې کې احتجاج تر څو باندې غوښتنې شوی او دغه لته د پولیس او د کسٹم د چارواکو د تختونه خبر هم د کډر ډیوی د کتون کولونکو خبر مشو دغه کې مهرباني
نسول الله صاحب زما خپل اردن کو کتون کو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې په پریکړه نن پدریم ورځ باندې هم احتجاج دوام لري او په دغه احتجاج کې نن بیا په دریم ورځ باندې پرختیا شوه چې تر مخه ځلې د ټول وطن کې او د خلکو کې لارې د احتجاج په توګه تړلې او د علاقې مارکیټونو او بازارونو هم تړل شوی وو. او دغه شی دوی دغه پریکړه هم کړې ده چې څومره سرکاري دفترونه دي د هغې نه بایکاټ اعلان هم کړی دی او دوی وایي چې په علاقې کې ضرب عذاب عملیات ترسره شوي او تر هغې وروسته هم د ناامنۍ سره مخامخ دي او علاقې د وسلوالو ډلو او د پاکستان د پوسټ ترمنځ د جګړې ډګر جوړ شوی دی چې عامه عام خلک ادي ژوند نه کوي. دوی وایي چې دوی وزنه ایوا غوښتره ده چې هغه په علاقې کې په بشپړ توګه امن پرځای کول دي. بل طرف ته بیا د انتظامیا مشر یوسف کریم دفتر چرواکو الله حکومتي چرواکو ته ایوا سپارښتنه یا لیټر کړی دی او په هغه کې ویل دي چې د علاقې امنیت په لاسونو کې اخستای او د سرکاري سرکار په کار کې مداخلت کړي او د ترهګری باندې لاندې د خلاف کاروایی ورشي. پدغه احتجاج کون کی وای چې د دې دغه احتجاج پر امن دی او آئین او قانون سره سم برابر روان دی چې د پاکستان آئین او قانون هم دغه اجازه ورکوي. بل بیا ورسره ورستی راپورټونه وای چې په شمالي وزیرستان میرالی سیمکشي نن د کسٹم محکمه یو انسپکټر او د هغه ډرایور چې د غلام خان په لار باندې غلام خان پولیس روان وو چې د معلومه کسان لخوا تشتول شوی دی. پولیس وای چې د هغه ګاډي مندل شوی دی او تر اوسه پورې دغه تخول شوی کسان درک معلوم شوی دی او نه چا تر اوسه پورې ذمہواری په غاړه اخیسته ده.
په ټانکو په لکی مروت کې هم د نامنۍ په خو پاړه باندې خبر ده ک په دغه خبر کې بیا وروسته د پی ټی ایم پاړه باندې پښتنه کوم
دغه چرواکی وای چې په ټان ضلع کې نن په پولیسو باندې معلومه مسلوالو ډزې کړې دي او د ډزو په تبادله کې دی وای چې یو لروی چې تنکای ماشوم دی هغه ورسره سوی او دا هم وجه د پولیسو په جوابي ډزو کې یو چکم رتون کوي هغه هم ورسره سوی دی او تر اوسه پورې دغه ورسره سوی تن پیژګلوند ښکار کړل شوی چې دا څوک دی خو پولیس دغه داول لري چې دغه وسلوال یا کل ادم چکم تنظیمونه دی له هغه سره دغه ورسره سوی تن تعلق او دا ایو تر هغري پیښوا او خطر اوسه پورته کې پیښه پاړه کبو وسلوالو ګوندونو یا ډن لخوا بیان یې خبرګون نه دی راغلی. بل پیښه د پلکی مروت ضلع کې شوی او پرون پلکی مروت منځيواله سیمه کې د ویلیج کونسل یو منتخب چې د دلته منتخب چربین و دغه معلومه کسان لخوا ورل شوی دی او دغه پیښه ذمہ لريم تر اوسه پرچان نه اخستی خو د علاقې خلکو چې دغه هدفي پیښه ده او په دوامداره توګه په علاقې کې منتخب استاد ورسره پولیس ارکار او د علاقې نور مخور مشران دي دغه ورل کیږي او په علاقې کې د امنیت د ټینګښت او غوښتنې هم کوي.
صحیح بیٹن سے بیو طرف تا پا خیبر ضلع کے پی ٹی ایم ویلی دی چھ داغی پا کیمپونو باندے حملہ شوی دا یا پولیس ویلی خواہ ورغلی دی پی ایل تا دا پی ٹی ایم پا ولسم اکتوبر باندے چھ کم غنڈ دا داغی پا آڑا باندے فعالیتون روانو وز دا خبر دا چھ پولیسو داغل تا باز مشران چھ کم دی یا فعالین نیولی دی پا دیکی چوم را صداقت دا کم کسان تر وسا پرنے ولی شوی
د پی ټی ایم او خپل ورسره په مختلفو لدې چې کوم پی ټی ایم مخور مشران دي د هغه په کورونو باندې چاپی ول کیږي او دا وایي چې دا چاپی په بنو ورسره په ډی خان ډیویژن او دغه سې کوهات او مردان او ملکن ډیویژن کې چاپی ول شوې دي او زتويش ترشل نه زیات کسان دي چې کم مخور د تنظیم مشران دي هغه ول شوې دي دوی دا هم وایي چې دغه ول شو کسانو کې المزيب محسود هم شامل دي چې هغه سره د بدرک کسانو ډیټا په بشپړه توګه باندې موجوده و او دغه ډیټا باندې دغه کومه جرګه کې دونکو و دته به وړاندې کولای چې دا کسان کله او څنګه ورښوي دي نو دغه هم نیول شوی دي او تر اوسه پر دې دا جرم معلوم ندي چې دې په څه جرم باندې ول شوی دي دغه سي جنوبي وزیرستان سروکای تحصیل چې کوم چیرمن دی شاه فیصل غازی هغه په کور باندې هم چاپاول شوی دی او هغه په خپل تصدیق راته وکړ چې دغه کورنۍ و غړي چې دي هغه پولیسو لخوا نیول شوی خو هغه په خپل باندې په کور موجود نه و ځکه دې نه نیول شوی پولیس هم د دې پخله کوي او وایي چې داسې قسمه کاروایي مخه راغلي دي خو دا نه وایي چې دا په کوم مقدمو کې اول دا نیول شوی دي
ډیر زیاته مننه کوه دان بیٹنی سب دو وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
جام د پاکستان حالات د وی غیر دولتي چیړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه په 13 سپتمبر میاشت کې پاکستان کې شو ترغریزو پیخو کې کمای راغلی دی خو بیا هم د ګرد هواد په مقابله کې خیبر پختونخوا صوبه په دې میاشت کې هم د ترغری نه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده نور تفصیل زموږ خبريال اورنګزیب په دې رپورټ کې وړاندې کوي
پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز نومې ادارې رپورټ تر مخه ستمبر په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او بیا پیښې رپورټ شوې دي او په دې کې یوازې خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ او سل وخت پیښې رپورټ شوې دي چې په کې 45 تنه وژل شوې دي
د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ یو رپورټ راغلی دی د کال 2023 د اتم میاشتې دی چې په دې کې د ټارګټ کیلینګ د بدخورۍ او د دهشتګردۍ د ټولو زیات واقعیات په ډیر اسماعیل خان کې شوې دي وس زمنګ د دې صوبې چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی تعلق هغه د ډیر اسماعیل خان نه دی د دې صوبې گورنر تعلق هغه د ډیر اسماعیل خان نه دی د دې صوبې انسپکټر جنرال اف پولیس تعلق د ډیر اسماعیل خان نه دی سوال دا دی چې ستا په کی پوزیشن باندې کوم خلک ناشتي هغه خپل ضلع نشي سنبالولې نو د نورو صوبې بل سکیورټي سره صورتحال او که بیا دغه شانت موږ نور صورتحال ګورې سکیورټي نه خو ډیر زیات خراب دی
پاکستان حکومت اپوز نږدې ورځو کې د یو نوي پوځي عملیاتو اعلان هم کړی وو خو پاکستان اکثر له سیاسي ګوندونو د دې ازم استحکام نومي عملیاتو پر ضد غږ پورته کړی وو وروسته بیا خبر پوتنخوا صوبای حکومت افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبره هم کړی وو چې پاکستان مرکزی حکومت پر سخت تنقید کړی وو او ویلي وو بل هیواد سره د مذاکراتو اختیار صوبای حکومت نه لري
مخکې خو قبایلی سیمو تکیدی دا وخت خبره عام دغه تر سره رسیدلې د سیټلډ ایریا تر رسیدلې دا او لکه فوج دا ویلی شي چې د دې سهل کې دي شي دا وخت کې خو بل خو که مونږ وګورو سیاستدانان هم چې کوم دي نو مخکې به هر اپریشن سره هغه په یو پیجو د دې الله نو سیاستدانان او نو حکومت چې کوم دي په کله چې دا فوج ترجمان چې کوم دي میجر جنرال احمد شریف پریس کانفرنس کو نو هغه یعنی ټینټ په دغه داسې اویل چې حکومت چې کوم دي نو هغه خپل ذمہ داری چې کوم ده نه کلیریفای کا چې تحریک ازم استحکام څه شي دي او نه دا کنسنسس یعنی اتفاق رائے ډیولپ کولو کوشش وکړي
په افغانستان کې د طالبانو واک پس پاکستان کې د حکومت او غیر دولتي ادارو وینا تر مخه تر هغري زیاته شوې ده او پاکستان د دې تور په افغانستان لګوي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي بیا پاکستان ځینی مرکزی وزیران وایي چې تیر پاکستان تریک انصاف په حکومت کې لا قانون ګرځول شوی تریک طالبان سره د ریاست لخوا مذاکرات او پترس کې اکثر لا وسلوال بیرته پاکستان کې آباد کړل شوی دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په داسې حال کې چې د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم د پښتنو د لوی جرګې د پاره په خیبر ضلعه کې آمادګي نیسي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې پولیسو د دوی د جرګې په میدان بیا حمله کړې ډزې کړې او اوخې باونکې ګیس استعمال کړې دي د پیښې تفصیل به زموږ خبریال فرید چینواری وړاندې کړي چې همدا اوس موږ سره د سکایپ له لارې په پروګرام کې دی فرید چینواری تاسو ته هرکلی وایم د جرګې د انتظام په کارکوونکو باندې د پولیسو د چاپی جزئیات څه دي څه واقع شوي او اوس حالات څنګه دي
مالانه فواد لامې صاحب پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم قومي عدالت بلګي او غیر د پاره بچ کوم غونډه را بلل کیږي په 18 اکتوبر باندې هغه کیمپ انتظامات روانو تیاریانی روانوي بیگا شپې دونی مون تر دریو بجو په وخت باندې په خور او خیبر پولیسو په ګډه باندې په هغه باندې بریټ کړای دی او اوخه به یو انکی کیس یا دزی پکړی دی ور سره کوم دی اومدا سی دزی هم پکړی دی او چې هغه کوم کیمپ هغه ویجاړ کړای دی سامان تر وړای دی نن بیا چې کوم دی ماسپیخین شپې په درې بجې باندې پولیسو په دویم ځل باندې بریدو کپ د کیمپ باندې په داسې حال کې چې بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم مرکزی او د خیبر غړیو هغه را جمع شوی او د کیمپ انتظامات یا بیا جوړول او د کیمپ یا جوړول او بیا پاغي باندې برید وشو او دازې پورشوي ور سره کوم د اغې نه جنریټر ویوړلای شوی د پی ټی ایم غړو دغه داوا ده هغه خیمه ول اور ورکړای شو کیمپ چې څومره انتظامات او پاغه باندې گاډي وګرځول شو نو تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي لګو ډیر معمولی معمولی کسان هم ټپی شوی دي او د تاسو مارک پکې نه دی شوی او چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی غړي دي هغه خیبر نه یو جهانگیر پریدای نیول شوی دی باقی څه شلو پورې تنان د صوبې بیلابیلو ځایونو نیول شوی دی پولیسو لخوا
او حکومتي چارواکو یا پولیسو خپل د دې کار دلیل څه خو دلی
کومګه وګورو د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم ویان دی بیرستر سیف هغه په مازیګر کې دغه یو بیان مخې لراغې هغه دا ویل او یو اعلامیه هم رسنې سره شریکه کړې ده چې دا مرکزی حکومت لخوا د صوبې چې کوم چیف یا مشر سیکرټری دی چیف سیکرټری هغه ته اعلامیه راغلی و خط راغلی او هغه په اساس باندې پولیسو ته امر شوایو چې تاسو د پی ټی ایم په ضد باندې کاروایی وکړی چې کوم په خیبر جمرود بریګیډ شوې د 11 اکتوبر باندې نو هغه په اساس باندې کاروایی شوې ده او دا مرکزی حکومت په وینا باندې شوې ده خو بیا ځینې خلک دا وایي او څېړونکي دا وایي چې انتظامی چارې وزیر اعلی سره د خیبر پختونخوا سوي او دا د خلکو تیرستلو د پاره د دوی دا بیان ورکړی دی دا ګډوډي جوړی دا ټول د مواری د وزیر اعلی سره ده د انتظامی او د هر څه د سوي
آیا جرګه به په خپل ټاکلي وخت پیل شي دا پښتنه پیدا شوې ده او د جرګې سره د صوبایي حکومت څه همکاري شته په عمومي توګه د باس په موضوعاتو یا په دې باندې چې د قومي مشران سره راټول شي او د امن په موضوع باندې خبرې وکړي
فواد لامی سیب کومګه وګورو دا جرګه چې کومه د پښتنو غره بلل شوې ده 11 اکتوبر باندې دا د خیبر کې بیا د جمرو د کوکی خیل کام په قربتو باندې رابلل شوې ده او د کوکی خیل کام چې کوم مخاور یا مشر دی ملک نصیر هغه وخت دا ویل چې په هر حال کې به مونږ د 11 اکتوبر جرګه کوو د عدالت بلګو مونږ به کله هم دین نه رستکیږو او د سره سره کومګه وګورو نو بیرستر سیف وختي په خپل خبرو کې دا هم ویلیو چې منظور پښتین دوه ورځې وړاندې وزیر اعلی الیمین ګنداپور سره ملا شوې وو او په صوبه کې راپی خوشو سندونه هغه خبر کړای وو دوه ورځې وړاندې هم بیرستر سیف دا ویلیو چې د انتظامی یا چې امنیت چارو کومه خبره ده نو پولیس به پوره پوره نظر ساتي په دې هر سماندې او بل پلو بیگا او نن مونږ دا ولیدل چې هغه الټه هر سره باندې او هغه باندې دوه ځل بریدونه وشو کیمپ یې ویجاړ کړی شو اور ور کړی شو او ټول سامانونه یې تر ویوړل
ډیره زیاته مننه فرشینوارې پوره تفصیل نشم مونږ سره مشارک
مننه فرشاله سی فوالا
د تورخم په لارې افغانستان سره د پاکستان دوه اړخیزه او ترانزیت تجارت څور جوړاندې په جزوی توګه بیا پیل شوی خو د مالونو ټک او تش گاډي په خیبر کې د ملاګورو او شلمان سیمه په سخت لارې تګ راتګ کوي د حکومت د حکومتي ادارو چارواکي په تورخم لارې د تجارتي گاډو د تګ راتګ بیا پیلې دل تصدیق کوي خو وايي چې لای هم شمیره د تیر وخت په نسبت کم ده جزئیات د فرچینواری په ریپورت کې
په تورخم لار بار وړونکو گاډو ډرایوران وای په خیبر کې احتجاجي پر لټ تلاسه د ملاګورو او بیا شیلمان سیمه په سخته غریزه او کچلار باندې تګ او راته کوي. ډرایوران وای د ملاګورو شیلمان لار اوګده او د کړهونو ډکه ده.
ګټه ورته خو دا تاثیر شوی د زړه سره چې مونږ د اتابات ته تختبیک نه روز یا د کارخانو نه تورخم پورې زمونږ چې زیات ټیمونی سي نیمه ګنټه تی ګنټه ونی سه سیدا په دې لار مونږ د ماخام مونږ په دغه کې کړه په پیروالا کې او د شپې درې بجې تر رسیدلی دغله غم را سیدا هر څه په غل را باندې چې د مطلب 50,000 خرچ کیږي په دې لار مونږ یو لخر خرچ کیږي ډوډۍ مصرف خو پرې ده د تکلیف خو پرې ده د منډي تل خو پرې ده مشکل خو پرې ده سره په تیلو کې زمونږ یو نیم سلندر پر فراغله دي زمنګ په کاروبار کې په دې پیرا کې د تاوان تقریبا 51 د یو لک پورې دمن ته د نوستان رسیدلې.
په خیبر کې د بیګیاړي پوسټ سره د پاک افغان تجارتي لار کې د تیرا راجګل کډوالو د اگست 28 نیټې راهسي پر لټ پیل کړای او په دغه لار افغانستان سره تجارت په مکمل توګه ودریدلای دی. په تورخم کې حکومتي ادارو شمیرې خای د اکتوبر په لومړۍ نیټه په تورخم پوله 3,000 تګ او راتګ کړای او له پاکستانه 1,000 او له افغانستانه 200 پاکستان ته راننوتی دي. چارواکی وای د احتجاجي پرلت نوړاندې بهر اورز په دغه لار 500 to 1500 پورې گاډو مالونه یو خوانه بلې خوا ته وړل او راوړل.
اوس چې موږ په شلمان باندې راتاوي ګملاګورو نو تقریبا چې شپږ ګنټې موږ ته لاره اوږده شوې ده. موږ ته د لارې ډېر زیات مشکل دی. نه دلته ګوره قطار کې ودرېږو تقریبا چې شپږ وشپې موږ باندې اضافه راځي. موږ ته د اوبو ډېر مشکل دی، د ډوډۍ مشکل شته دی. مخکې به چې موږ په میاشت کې تقریبا چې 3 trips تاول یا به 4 trips اوس حالاتو کې 2 trips تاو شي په میاشت کې نو موږ ته مشکل ډېر زیات دی. دې لارې ډېر زیات مشکل جوړ کړی دی.
حکومتي ادارو شمیرې ښایي د روان کال په جولای میاشت کې په تورخم لاره 23,000 ګاډي دواړو خواو ته اوختي او راوختي دي او د اگست میاشت کې 2,000 او په سپتمبر کې 10,000 ګاډي له پاکستانه افغانستان ته او له افغانستانه پاکستان ته راوړېدلې دي. د پاکستان ګمرک محکمې یو چارواکي په وروستیو کې ویته ویلي وو د احتجاجي پرلت د لاسه پاکستان اقتصاد هر ورځ د 50 میلیون روپۍ تاوان سره مختی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
په بلوچستان صوبه کې یو ځل بیا د لادرکه تنانو کورنیو او رشه دارانو احتجاجي مظاهری کړي دي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو دعوه کړې چې د بیلی شپږ وسلوالي وژلې دي. جزئیات به د حفیظ شیرانی نواورو چې اوس موږ سره د سکایپ باندې پروګرام کې دی. اول که د مظاهرو روسی جزئیات را سره شریک کړي چې دا مظاهرې چیرته شوې دي او احتجاج کوونکي څه وایي.
بلې، دا وخت پاکستان په بلوچستان صوبه کې په بلوچ میشتو سیمو کې شاوخوا 3 ځایونه احتجاجي پرلتونه روان دي. دا ډیوا کتونکو ته کوو ویل سي چې لومړی احتجاج شاوخوا 4 ورځې وړاندې د بلوچستان زون سیمه کې چې دی هغه روان. دا څلورو تن د کورنیو او د بلوچستان لپاره ځخ پورته کوونکی تنظیم په مرسته دغه احتجاج پیل شوی دی او لا هم دوام لري. د یادو کسانو کورنۍ وایي چې امان الله رحمت الله امین شاد احمد شاوخوا 4 ورځې وړاندې هغه لا ستوي دي. دوی د دې ترڅنګ دویم احتجاج چې کوم دی هغه په پنجګور کې روان دی. 20 سپتمبر باندې د یادو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې دوه وروڼه په زور لا درکه کړل شوي دي. هغه د راخوشي کړل سیم درېم احتجاج په صاحب شار گوادر په تحصیل پسنی کې روان دی چې هلته د دې اسکونکو په وینا چې پر 10 اپریل باندې له پسنی څخه د محمد شفقت او عبدالسلام په نامه باندې بلوچ ځوانان په زور لا درکه کړل شوي دي. دوی د دغو کسانو د لا درکیا تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې چوي. په دې اړه د ځواکونو یا د بلوچستان حکومت کوم تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې داسې تورونه د بلوچستان حکومت او د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي دي. خو بل خاطر د وایس پر بلوچ فیسنګ پرسنز په نامه چې کوم د لادره کو بلوچستانو لپاره رخ پورته کوون په وینا چې زموږ د چلی پانل لاري ورسره خبرې سوي چې روان کال د دوی د بلوچستانو په لادره کې کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. د پټکو چې دا روان کال چې څو میاشتې کې رسوي دی وایي چې شاوخوا 318 کسان چې کوم دي دا دره کې تلسوي دي او په دې کې وایي چې 30 کسان کوم دي کوم دي هغه سره خوشستوي هم دي. دا تور هم پوری کړی دی چې دلته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 کسان دی وایي هغه کسان وژل شوي دي چې
ډیر زیاته مننه. سلامت حسین مننه. په بلوچستان کې پوهنتونونه له مالی مشکلاتو سره مخ دي او یو شمیر د پوهنتونونو استادانو احتجاجي کمپ پرانیستی دي. هغوی وایي درې میاشتې وشوې چې تنخوا نه ده ورکړل شوې. تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په دې رپورټ کې واوري.
دا د کوټ ښار پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخته د دوو لوی تعلیمي ادارو بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي انجینیرینګ بیوټمز او د بلوچستان پونتون د استادانو او کارکونکو دي چې د تنخواه د نه ورکولو په ضد باندې احتجاجي کیمپ پرانستی دي. د بلوچستان د دوه دواړو تعلیمي ادارو کارکونکو وی چې له ډیرو مالی ستونزو سره مخ دي، حمله دې کبله پر احتجاج کولو باندې مجبور دي.
او زمری نوستی او ملازمین ته د څلور خچلور مې مخکې تنخواه نه ورکړي. دا غو ټیچران دا پروفیسوران دا ټول پی ایچ ډی ډاکټران خلګ دي پروډو باندې خواران ناشته او د غیوار د نوستی مخته کیمپ لګول بیا د پریس کلب مخته بیا اسمبلی آل مخته دا غو سلسله اوس بیا د درو مې کیږي چې تنخواه نه ورکړي او د ملازمین ته په دا ګرانی کې په دغه حالات کې بل د ملازمین خواران څه کوي چې تنخواه مور کوي.
د بلوچستان پونتون وایس چانسلر ډاکټر زغور احمد بازی وویل چې دوی له حکومت سره د پونتون د مالی مشکلاتو خبري کړي دي. له استادانو زخي غشتنه وکړه چې خپل احتجاج ختم کړي، خو استادان وایي چې په کلنیزه مالی بودیجه کې د یولس یونیورسيټانو لپاره حکومت یوازې 15 ارب روپی ځانګړي کړي دي چې دا ډېری کم دي.
صوبای ګورنمنت مسرهم کول کړو دا بجټ لمخه چې په بجټ کې باید یونیورسيټان لپاره دومره پیسې جوړ چې تاسو د ټول کال تنخواه او پنشن زموږ د سب کمپسز د ریسرچ سنټرز غواب ورکیږي، لیکن اضافه صرف 2.5 روپۍ پکې کړی ده. په کار کم از کم 15 روپۍ ټول صوبې د یونیورسيټانو د استادانو د تنخواه د پنشن لپاره په کال کې 15 روپۍ ضرورت دی.
د مدني ټولنې پالان هم د تعلیمي ادارو پر مالي مشکلاتو باندې په تشويش کې دي.
چې دا تعلیمي ادارو کې چې کوم طلبه او طالبات سبق وایي تبه څنګه دا غوسه د یو شه مستقبل توقع وساتي چې ستاد او اساتذه یو چا یو څوک چې دا بیسک نیډ ته نه دی ور پرکړی د تنخواه نسته دی به د سټوډنټ رو سټډی ته څه توجه ورکړي، دی به لیکچر څنګه تیار کړي، دی به د بچیانو تیاری څه وکړي، دی به خپل تیاری څنګه وکړي. نو دا د موږ د صوبایي حکومت څخه دا خواسته چې دا سلسله باید بند شي د همیشه لپاره.
دا ترسم عیني ترمیم ورسته د عالی زده کړو برخه اوس له مرکزی حکومت څخه وسوبته ورکول سوی ده. په دوړو پونتونونو کې ترشل زره زیات د کوونکو زده کړې کوي چې دا محل په زده کړو باندې بوختي. د استادانو په خبره چې د دوی د سباون هم لوی مشکل سرګندوي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
سروسی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د آئین په بالادستی او د قید نه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوشکېدو په موضوعاتو بحثونه جاری دي. مخالف ګوندونه وایي دا وخت صوبه د بدمنۍ مالی کړکیچ او انتظامی ګډوډۍ ښکار ده چې حکومت ورته پام نه کوي. د ډیوه خبریال عثمان خان په دې موضوع د صوبایي اسمبلی د غړو نظر راغونډ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
زمون اولنې ترجیح دې عمران خان نزدول لی کاغه برز ان شاء الله د جمعې پرز بیا زمون ډی چوک ته بزو هر صورت چی د دې جمعې پرز ان شاء الله مونږ ډی چوک در نه چو مونږ مطلب نور شوی نور وس دې دا د دوی د دې د عدالتونو زمون دا توقون شې چې دوی انصاف وکي. نو مونږ کوشش کوو زمون د عمران خان خپل داسې مرزات کله کسنګ زمون وزیر الله سیبې د انقلاب نموږ نور انقلاب مند خلاب یان شي نور زمونږ لکه زمونږ صبر پیمانه لبرز شوی دا نور موږ ته صبر زمونږ نه کی
زمونږ د پولیس مورال ورس پر ورځ کوم داون کیږي هغه په نخ باندې دي د بدنۍ صورتحال ساس مخ ته دي د دې لپاره چې کومه صوبای حکومت سره کوم میکانیزم نشته دي او نو فاقي حکومت سره کوم میکانیزم نشته دي دوه په دې کې کوم دي د غیر سنجیدګي مظاهره کوي په کار خدا وا چې صوبای حکومت او فاقي حکومت د دې لپاره چې کوم دي کوټلي ګامونه وشت کلی وي چې د ولست تحفظ ورکلی وي بیا چې کله ولست تحفظ ورکړل شي د صوبای نور ډیر زیات مسائل دي لکه د صوبې د کوم دي پینډ سی وارد کې خاص کر قبایلی اضلاع 3% برخه هغه سپور مونږ ته نه ملاويږي
اوس دلته کې کوم زمونږ په دې حمله کې خبري جن لري تاسو ته معلومه چې په دې ملک کې د رول افلا دا یین د بار دسته د قانون د حکمرانی په هغه باندې دلته کې خبره تر روانه د ټوله کیږي په کول کې خبره کیږي په صورت حال باندې چې په دې ملک کې روان دي. نو که په هغه دلته کې د انډستری خبره کیږي په دې نه مخ کې کوم د تحریک انصاف قدرت کا لګامنت کړی دی په فدرل کې خان صاحب سمو وزیر اعظم د اغه نورستو حکومت څنګه ختم شوه دی بیا د اغه نورستو په تحریک انصاف باندې څنګه کریک ډاون شوه دی د نو مای په اړه کې کوم دی روغه پارټي د دې ملک اغه منتخب وزیر اعظم چې دغه کال نسیوا د دې وشو بجیل کې زمونږ نور لیدرشپ بیا دلته کې کوم زمونږ ورکرانو سره دا ټول سیزون د دې تاریخ دلته حصہ ده دا ټول سیزون به ظاهر خبر درې ډیسکس کیږي دلته کې
یو ممبر په احشاد باندې ما ته خو شرم راځي چې موږ عوامو سره لپاره منتخب کړی او دلته کې موږ په سبا نه اخته یو. نو زمونږ نن د صوبې چې کوم ضرورت دي د صوبې چې ما کوم مسائل دي زما د هلکې د علاقې د عوامو هغه خو تشاته پاتې شوی دي بس صرف د یو ایجنډا اخیسته ده هر ورځ وځي چلو 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 بس دا خبر روانه چلو 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 بس پدې باندې دوی حکومت چلی او بس خیر دی دوی ته سلام پېښ کوم د دوی ورکرانو ته هم چلو 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 بس نور هیڅ نشته.
5.5 میلیون ماشومان چې کوم دي د سکول نه بهر دي 25 یونیورسيانو کې ویسی نشته دي زمونږ نه ټایټل پروفټ مقدمه چې کوم دغه سه ریډنډنت پرته ده دغه سه واټر شیر هم دغه سه پروت دی لا ان اورډر سچويشن تاسو وګورئ په دې ټایم باندې داسې تقریبا مور دن 20 ضلع داسې دي چې کم ځي کې د گورننس نوم شین نشته دي الته لا ان اورډر سچويشن داسې چې نو ګو ایریاز جوړې دي خو دې اړو بالکل دې خبره باندې فکر نشته دي غور نشته دي کابینه چې کم دي بس واړه ورځ 15000 کسان راوړه 1500 کسان راوړه په دې چکر کې لګیا دي نن هم دي دا میټینګ او چې بس چې کم دي کنه یو بیانیه روانه کړې ده تشدد د فساد د یلغار نو پاره باندې دي لګیا دي.
پنجاب صوبه ترقی کوي او زمونږ صوبه ورځ نه بلې ته بدتر کیږي د امن فقدان دي د هر یو شي نه زب کم شي باندې خبره کوم برباد ده په دې کې سر روان دي. نو زه غواړم چې ترکه باندې د کورمې د کم ستون زیدي په دې باندې خبري وشي چې دا به څنګه جوړو او دې د پرسلې عمل پکار دی پکار دی چې دا ټولي کمی پارټي دي دا ټولي یو ځای کینی په اتفاق سره کینی او د دې مشران کینی د دې لیډرز چې کم د پارټو لیډرز دي هغه سره کینی د خیبر پښتونخوا کې چې سره روان دي دا به څنګه جوړو زمون خدا سوچ دی.
د وی ای ډیوا د روانه چارو د خبری خبرونه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخصان خبری خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړل په دې هیله چې د پام وړ موږ جديدلې وي تر بلې خبرونه تاسو په وخت دایس پرو خو هرمونی شي چې تاسو کولای شئ د پاکستان او د سیمې او د نړۍ حالات خصوصا د منځنی ختیځ د ډیرو اهمو حالاتو هغه تفصیل چې دی هغه د وی ای ډیوا په ویب سټ او سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ولولې او ځان ترې نه آګه کړی. نو نو تاسو په پاک خدای سپارو علامه مل شاه تاسو ته ښه پخ غواړم مننه.
ورځې نه بلې ته بدترقي.